سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراق لاس تویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد یې هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالیې او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همداراز د سترې محکمې او د زندانو مربوط یو شمېر اسناد اخبار کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا په ایکس پاڼه ادعا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي. په خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 13,800 زندانیان دي چې 1,306 اویایې ښځې دي. په دې کې د لسګونو بهرنیو زندانیانو یادونه هم شوې. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 یې مېرمنې دي. په خپرو شوو سندو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جکپور چارواکو د پاسپورتونو کاپې هم خبرې شوې دي. د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19 به په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنو وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارد تامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دا پریکړه کړې. په اعلامیه کې د ښاغلي تامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډېرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې، نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له ارکلي سره مخ شوې ده. د سویډن خیارخي حکومت د جمعې په ورځ ویل د زړو په یو تعلیمي مرکز کې له خنړې عملې وروسته غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي. د سېشنبې پر د سویډن د اوریبرو ښار د زړو په یو مرکز کې یو 15 کلن کس په ډزو لس تنه ووژل. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس ریکارد اندرسن نومېده او له ډزو وروسته یې ځان هم وژلی. پولیسو د مړو او ټپیانو نومونه نه دي افشا کړي، خو ویلي دي چې دوی هیله لري د جمعې په ورځ د پېژندنې پروسه بشپړه شي. د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه عیسویان هم وو چې په سوریه کې ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلی وو. پولیس وایي دوی تر اوسه پورې د یادې پیښې په تړاو د ایدیالوژیکي انګیزې هیڅ شواهد نه دي موندلي. د سویډن حکومت په پارلمان کې له خپلو ښي اړخو ملاتړو سره موافقه کړې چې د هغو خلکو لپاره چې د نیمه اوتومات وسلو د درلودو د جواز غوښتنه کوي د ترلاسه کولو پروسه سخته کړي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. سر مطلب مو دا دی چې د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به په چمپیونز ټرافي کې ارومرو مخ کیږي. دغه پریکړه نه ګڼو افغانانو امر کلی کړی.
موږ یو ډول ویره درلودل چې خدای مکړه له استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کول ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې.
د بي پولي خبریالانو سازمان یا رسف د افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزو زیاتېدل غندلی دي. دا رپورټ هم درته خبرو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. واقعا دا کار کولای شي او ګټې به څوي؟
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت نیسی، نو اعلی وزیر سره خو سداسی اختیار نمیده، مخصوصا چې بیا د هغه مرکزی حکومت سره اختلافات لري.
نور مطالبه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د برتانوي سیاستوالو لوغښتنې سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د روانې میاشتې په چمپیونز ټرافي سیالیو کې بل افغانستان سره لوبه بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارد تامسن پرون په یوې اعلامیه سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې افغان ټیم سره د لوبې د ترسراوي پریکړه کړې. تیره میاشت د برتانیا د پارلمان لسګونو غړو او سیاستوالو په افغانستان کې د بشري حقونو ناسم وضعیت ته په غبرګون کې له انګلستانه غوښتي وو چې له افغان لوبډلې سره دې لوبه نه کوي، چې دا غوښتنه د یو شمېر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د چمپیونز ټرافی په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 19مه با په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ور پاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اوسنۍ پریکړه چې انګلینډ کرکټ بورډ کړې ده د چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سره لوبې کوي، دا ډېره ښه پریکړه ده او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو.
په دې تازه او کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخي په دې اوسني شرایطو کې او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي.
د بریتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښي او د فبروري په 26مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوالې شورا ګډ دریځ او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلا وطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولاس له آسټرالیا ریتان وری چې د آسټرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بود
در چوال انگلستان در پریکر اکره لعملی دیر واضح دی افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو تاپ لوبغاړي دی او نړۍ او په ځانګړې توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هر کله یې کوي. دوی زموږ له ویاړونو دي، نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډلې هم هڅوي
کرکټ بازی میکنه. انګلند امروز اونا ورزینا تشویق میکنه.
د یادونې ده چې د برېټانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هیڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نشي ګڼل کېدی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په د بی پولی خبرلانو سازمان آر اس اف په افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزونو په زیاتېدو باندې نیوکې کړې او هغه غندلې. دغه سازمان د بیګم راډیو تړل غندلې او ویلي دي چې طالبانو له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې. آر اس اف همدارنګه د بیګم راډیو د کارکونکو د سمدستي خوشي کولو او د دې رسنۍ پر فعالیت د بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر خزینه خبرلانې وایي طالبان د بیګم راډیو د فعالیتونو په بندولو سره د ښځو د لاسرسي هر ډول سرچینه له منځه وړي. جزئیات له سنا کاکړ څخه اورو.
د پیپلی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د بیګم راډیو پر فعالیت بندیز غندلی او ویلي چې د طالبانو حکومت له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې دي. یاد سازمان د پنجشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بیګم راډیو د فعالیتونو بندول د رسنیو په وړاندې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. په دې اعلامیه کې د دې رادیو د دوو کارکونکو د ژر تر ژره خوشي کولو او د دې بندیز په لغوه کولو ټینګار شوی او راغلی چې د طالبانو لخوا د بیګم رادیو په نخه کول د مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل برید او د رسنیو د ځپلو د پراخې پالیسۍ یوه برخه ده. د بې پولي خبریالانو د سازمان د اعلامیې له مخې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 140 خبریالان نیول شوي او په 70 ښځینه خبریالانې د خپل مسلک پریښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو کم شمېر خبریالې مېرمنې چې په افغانستان کې پاتې دي له سختو لکه رسمي سرچینو ته د لاسرسي له محرم پرته سفر کول او د نارینه همکارانو تر څنګ د کار کولو له محدودیتونو سره مخ دي. دوه ښځینه خبریالانې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نومونه یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
بسته شدن هر رسانه برابر هست با خفقه
دی هر رسانه تړل دی بیان دی ازادۍ دی لمنځوړلو په معنا دی که هم داسې دوام وکړي لبد مرغبارات لونکي څوکلونو کې په افغانستان کې داسې یو سرچینه نوي چې د میرمنو غږ نړۍ ته ورسوي. باید په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښمن ووسو. همدا محدودیتونه د دې لامل کیږي چې د ښځو حضور په رسنیو کې پیکه شي، ځکه چې طالبان د هغه رسنیو د بندولو په هڅه کې دي چې میرمنې پکې کار کوي. نو رسنۍ هم هڅه کوي چې میرمنې حضور ونه لري.
محدودیت ها و فشار هایی که طالبان بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران
پر رسانه او خبریالانو د طالبان و حکومت محدودیتونه و فشارونه کومنه وی خبره نده. د دې محدودیتونو کړي ورس په ورس تنګیږي او د خزینه خبریالانو پر کار اغیز کوي. د دې لامل کیږي چې د رسانه او ارزښت ټیټ شي او دوی هر ورځ د طالبانو د سانسور او نظر لاندې کار وکړي.
انجام به تکه تحت سانسور یا تحت دیدگاه طالبان
پر رسنیو خبریالانو په ځانګړې توګه پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو په اړه غبرګونونه په داسې حال کې زیات شوي چې د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت بیګم راډیو په بهر کې میشتې یوې تلویزیوني شبکې ته د محتوا د وړاندې کولو او د جواز د شرایطو د نه مراعتولو په ګډون په یو شمېر سرغړونو تورنه کړه چې د دغې رسنۍ د بندېدو لامل شو. په ځواب کې بیګم راډیو د یاد وزارت دغه پریکړه وغندله او راپور یې ورکړ چې طالب چارواکو د ښځینه کارکوونکو معلومات، هارډ ډیسکونه او ګرځنده تلیفونونه ضبط کړي دي. دغې رسنۍ ویلي دي چې طالبانو د دوی دوه تنه نارینه کارکوونکي هم نیولي دي چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی. په همدې حال کې د وی پولي خبریالانو سازمان په خپل اعلامیه کې دغه راز ټینګار کړی چې بیګم راډیو چې په 2000 کال کې تاسیس شوی د هغه افغان میرمنو لپاره یو حیاتي پلیټ فارم دی چې د رسف په ټکو د طالبانو لخوا په بشپړه توګه ځپل شوی او د ژوند له لومړنیو فرصتونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیګم راډیو د فعالیتونو د مخنیوي او د دې راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونما او په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د دې سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم اندېښنه څرګنده کړې او د بیګم راډیو د کارکوونکو په ګډون یې د هغه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي 2015 کال د جنوري په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,400,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې دا په میاشتنی ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمېر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2023 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,300,000 کسان خپل هیواد ته استول شوي وو. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ چې عبدي سپوږمۍ جوړ کړی.
و لباس گرم تن مولا بودن دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما با دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغانه کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلي وو. موږ ته اور راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان و. او ایم زیاتوی چې د ستنېدنو لاملونه داوود طالبان ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2015 کال په جنوري کې 1,810 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشن مې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 171 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري استل غندلي او خبرداري ورکړی چې ستانه شوي کډوال بل جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوالې د تړکړې چې ټول ووځي، زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورت د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول نیولو، کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلي پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غوایي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی، ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر ویلی په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. علي امین ګنداپور ویلی ک کابل کې د طالبان حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استادو جوړوي. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو په انوایي د بهرنوي سیاستو په اړه دا ډول پریکړې د پاکستان د مرکزی حکومت د چارواکو لخوا نیول کیږي، نه د ایالتي چارواکو لخوا. جزئیات لسنا کاکړ اورو.
په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنډاپور د پنځمبه پورس ویلی چې په دې حالت کې د مخ په زیاتیدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د پنځمبه په ورځ د ښاغلي ګنډاپور په حواله لیکلي، خیبر پختونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنځشنبه په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غی رائے او د غی او لحاظ سره اجازت هغه ته اړتیا وي نو به کتي شي دا کله کیږي. خو بهرحال د خبر پختونخوا هم دغه پالیسي د جدید پلای ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغې حمایت ترلاسه کړي چې یاره څنګه پاکستان کې خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پرېکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغې به خلکو ته ووایي چې او دا دې مونږ لګیا یو، ګوره کوششونه به روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دې ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي. نو دا خو مرکزي حکومت نیسي، نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونې ده چې ګنډاپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پختونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهره نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
د علی امین ګنډاپور د خبرو په ارتباط د پاکستان د کشمیر د چارو او د فدرال سرحدونو وزیر امیر مقام د وی او ای جی وی خبریال سره غږېدلی دی.
صوبائی حکومت وی چیر امنگ دا افغان طالبانو یاد آگی حکومت سره نیک پر نیک مذاکرات کو، تازو چونکر سپران وزیر یه دیت سن نظر کوئی
داغو منگا یو دا دی حکومت کی منگ دا یو خبر واری حکومت یو دی حکومت پاکستان او داری زوبے خلو حکومت نشتی او دیکم سپارتی آداب او داغی خلاب خبر او حکومت چی چا سرا معاہدہ کے لیے حکومت سے رکھی جو صوبے سے رہنا کہ نہ داخل سے ویلی ہے نہ داخل سے امپلیمنٹیشن اور کپ معاہدہ کی چیز داخل نتائج میں پاکستان خلق اور صوبے خلق کو معلوم دی جس سے نتائج رہا ہوتی داخل بیان خود ہے جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف دے اور سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں دیر سب میسج ورک ہو جائے ہماری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سے ہم مذاکرات ہو کہ ہم کو بارڈر دے بدل سبھی تم بچا سر ہوں دا کم شیر رقم دا آغا مشن اور آغا تحریک صدا کم چیز چلے گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف باغے کے دا یہ میسج ہے کہ وزیر اعلیٰ دا صوبے چیف ایگزیکٹو دا سٹیٹمنٹ سنگ ورک ہو رہی ہے زانہ پخبل مدرس تاز اپل حکومت دے تاز اپل بارڈر دی تاز اپل ذمہ کہنے دے تاز اپل فارن آفس دے تب سنگ ہے دا لہو مدد جیسے شیر عزیز مرکز نرازی کی تنخواہ لی ہم د فیڈریشن د مرکز د پیسې راځي په هغه راځي چې هغه بندي شي ستا په این ایف سی کې سره چې نو ته یو ورځ صبح رن کولی شي دا بیان ورکول دا هم د پاکستان خلاف سازش دا بیان ته په نظر غورم دا انتهایی او سازشی بیان دی او د پاکستان د فیډریشن خلاف بیان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
هلمند کې د غنم او اوربشو پر تخمونو څیړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیله. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د غنم او اوربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څیړنې کار کوي. چارواکي وایي د دې څیړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید هم لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د هلمند ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي چې د غنم او اوربشو او د اصلاحو تخمونو پر څیړنې کار روان کړی دی. دی وایي هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زموږ شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي د غنم او اوربشو د مورنی او هستوي تخمونو د څیړنې په پایله کې به د راتلونکو کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنی پر ریاست کې د پلان او امژغی د برخې مسول شفیع الله موبین وایي چې د غنم او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچا او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورټانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت پروسه تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګر ته پوهه کې ورته ورکړي.
د کرنې ریاست مسولین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شهر اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅخه د کال د لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارشتنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکول کاغه خلک یاندې په اندازه هر شی ورته ورکو.
د هلمند ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست لاري پر غنم او اوربشو د اصلاحو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یو مهمه لاروي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.